پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي په روان 2022 کال کې له 12 میلیونه او 15 لک کسانو سره د خوړو استراري مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګ پرون ناوخته د کورنیو نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معاشیت ملاتړ هم برابر کړی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غرنیو سیمو کې هم میندو او ماشومانو ته ځانونه رسوي. د کابل شهزاده سرای د صرافانو ټولنې ویاند طالبانو وایي چې د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانستل شول. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو ناسته لري. پرون صرافانو اعتراض کړی وو او په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپښین د وسړي په ډزو یو تنو وژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پیښه په داسې حال کې وشوه چې په کلیسا کې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان راټول شوي وو. مشکوک کس چې آسیایي بلل شوی او عمر یې تر شپېتو لوړ دی نیول شوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا ویروس د اتو کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,900 کسانو کې تبه او د کورونا ویروس علایم لیدل شوي دي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی دی. کیم جونګ اون خپل پوځ ته امر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې 12,000 کسان ناروغ شوي او 15,000 کسان دا مهال قرنطین دي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی له افغانستانه د ترهګریز ګواښ ویره هم لري خو طالبان ډاډ ورکوي.
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کېږي او زموږ لپاره هیڅ هیواد ته هم ستونزه نه وي. د مورد موجودي
د نړیوالو د اندېښنې په څه معنا کېدای شي او څومره واقعیت لري د چارو د یوې کتونکي نظر پرې را اخلو. د نرس قابلو د فعالیت دوام ته د طالبانو نوې ژمنه.
موږ د قابلو د روزنې په برخه کې د خصوصي سکتورونو په شمول ټولو ادارو او موسسو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
کونړ کې د خصوصي ښوونځیو زده کوونکي کم شوي.
زموږ د خونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوی. خپل اولادونه یا خو بیخي له خونځي څخه وویستل او یا یې دولتي خونځیو ته سپارچه کړل.
د اوکراین پوځ د روسیې د نویو حملو ځواب ته په تیاریو بوخت دی. دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د طالبانو د مالی وزارت لخوا د اعلان شوې بودیجې پر طرحه خبرې پکې کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغلی د خبری ټولګې د سر موضوع دا چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخت اندېښنه ښودلې ده. جی وو ډلې د خپلې غونډې په پای کې په خپله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د ښځو د اجباري حجاب فرمان لغوه او تر خوا یې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې استازي دا هم ویلي القاعده د عایشه ورسره تړلې ډلې لا هم په نړیواله کچه یو ګواښ ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو ښځو مذهبي او قومي لږکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. جو وډله چې د بهرنیو چارو وزیرانې په جرمني کې راټول شوي وو د خپلې ناستې په پای کې یو خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر چې کیږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي له پرېکړې په شاشي او تر خوا یې د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. دا ډله په طالبانو غږ کوي چې د ټول شموله حکومت د قانون حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه وکړي او تر خوا د ښځو او نجونو زده کړو په ګډون د دوی حقونه خوندي کړي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد د وهی وادونو په اعلامیه کې زیاته شوې دوی په افغانستان کې د ټولو لوریو د دوامدار سیاسي ګډون او ټول ګډون حکومت په نشټوالي ناوړه اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. جیو ډلې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم غندلې او زیاتوي تکراری ترهګریز بریدونه د نورو په منځ کې قومي او مذهبي لګکي په نخښه کوي او تر خوای د افغانستان له خاورې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ګواخ متوجه دي. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا پرون په خپل ناسته کې پر دې هم ټینګار کړی چې د تیر کال د اگست له 15مې وروسته واګدا د طالبانو له رسیدو راهیسې القاعده، داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم د نړۍ هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونو تر هغري هم غندل او شمنه یې کړی چې د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره بخپل هڅې او مرستې نسبموي. د جی وډل ټینګار کړی چې د تروریزم ضد ټول اقدامات باید د نړیوالو قوانینو سره سم وشي او هغه فاکتورونه باید پنه خشي چې د تر هغري د تمویل سره مرسته کوي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، پینټاګان او ځینې نورو هیوادونو هم ویلي وو طالبانو واکته له رسیدو وروسته هم له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې.
و موریدل چې د نړۍ د وستر او صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلې. د نړیوالو د اندېښنې په څه معنا کې دی شي د تحلیل لپاره د ښځو فعاله ظریفه غفاری د محل سټډیو ته وصل شوې. میرمن غفاری، ستړي مشي راځي لدې پیل کوچه څه لامل دی چې نړیوال پر لپسې په افغانستان کې په بشري وضعیت اندېښنې ښیي او د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي سره له دې چې طالبان وایي چې هر څه حل دي؟
ډیره زیاته مننه. ګوره، کله په ټوله کې نړۍ د یو کلی مثال لري، کله چې په یو کلی کې اوسېږي نو طبیعي دی چې دغه کلی ټول هغه انساني او بشري اصول او قوانین به یو بل سره مني چې هلته پلي کېږي. نو که چیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې په بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي. او د دې سربېره کله چې بیا طالبان د نړۍ نه بیرته د همکاري غوښتنه هم کوي، بل خصوص د خزو د قونو لپاره د مکتبونو د نخلاصون د پانتونونو پاغش ډیر شمیر انسټیټیوټونه لا هم غیر فعال دي. د دې ترڅنګ د خزو لپاره کاري اسانتیا او زمینی برابرول دا د افغانستان د 50% نفوس غیر فعال ساتل د خپل یعنی هغه بشری ناورین دی چې نه یوازې دا چې نړیوال بلکې ورو ورو خپل افغانان به هم غږیدو ته را مجبوروي او پاسېدو ته را مجبوروي. او دا شی طبیعي دی چې نه یوازې دا چې په سیاسي لیول کې به خپل اثرات ولري په افغانستان کې، بلکې په ټولنیز لیول کې به هم واضح اثرات به ولري، ځکه چې هیڅوک بالخصوص هغه پلرونه هر اقل چې اوس په دې پوهېږي چې هغوی لوڼې باید زده کړې وکړي، هغوی به داسې یوه ټولنه کې ژوند کولو ته هېڅکله آماده نه شي چې د هغوی نجونې زده کړو ته د زده کړو اسانتیا او لاسرسي ونه لري. د همدې موضوع ته په کتو
طالبان فکر کوي څومره دغه اندېښنو ته پام کوي. په ظاهره دغه اندېښنو ته چې د حجاب په اړه تازه ښکاره شوې نړیوال وښوده، طالبانو ډیر جدي خبرګون خو دا ویل چې دا کورنۍ موضوع ده، نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي ځکه د افغانستان د عنعناتو او کلتور موضوع ده. دوی ویل
ګوره که د افغانستان د عنعناتو موضوع راځي او هغه فرمان چې دوی واقعا کړی، هغه عمومي فرمان چې دوی خپور کړ، په هغه فرمان کې واضح ویل شوی دی چې تور رنګه حجاب او یا هم دا چې چادري د حجاب بهترین انواع دي. نه خو چادري زما فرهنګ دی او نه هم تور رنګه حجاب زما فرهنګ دی. زما فرهنګ خو هغه ګڼ کمیس او رنگک خایسته ټیکری دی. بل خبره دا دی چې کچیر بیا وایم کله چې ته یو نړۍ کې اوسېږي او د نړۍ له خلکو نه ته د خپل د خېټ مړول لپاره پیسې غواړي، نو بیا دا غم نړۍ د اصولو په اساس باید تجوند وکړي. د دې سربیره چې د نړۍ د اصولو په اساس اسلامي اصول ته تر پښو لاندې کړي، تم دا اوس زما د ښځو د افغانستان د 50% نفوس په مرۍ باندې د پخې خې دي. دا طبیعي دی چې
راپورونه شته چې طالبان ممکن راتلونکو ورځو کې د خوندزیو په اړه کومه پریکړه اعلان کړي. تاسو ته څه داسې راپورونه خبرونه در رسیدلي ځکه تاسو د مسایل نږدې څاري؟ آیا هیله شته چې لنډ ورځو کې خوندزي پرانستل شي له شپږم ټولګي پورته؟
ګوره، دا که پرانستل کېږي او که نه یوه بحث دی، او بل دا خو به که چیرې اصل ته اداره شو چې زمونږ د ښوونځي میاشتې میاشتې کېږي تړل شوي دي، د نجونو په روحي عام چنان په زکړیز پروسس باندې واضح اثرات یې درلودلي دغه موضوع، او د دې تر څنګ طالبان تر دې دمه هېڅ نه وه قانع کننده دلیل د دغه مکاتبو د تړلو لپاره حداقل اقل موږ عام ولستن وړاندې کړی. نو طبیعي دی دوی کچېرې دغه شي ته ادامه ورکړي، دا به د دوی نه یوازې دا چې د نړۍ سره د دوی د پریکړو سبب وګرځي، بلکې په افغانستان کې دننه به ولسونه دې ته مجبور شي چې راپاڅېږي او د دوی په خلاف غږ پورته کړي.
کور ودان روسي پښتنه کوم میرمن غفاري، دغه د جی 7 هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریز ګواښ د احتمال په اړه هم اندېښنه ښودلې. دوی که څه هم د افغانستان نوم مشخص نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې په سیمه کې د القاعده او داعش ویره لا هم شته. دا اندېښنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
ګوره، ترهګری حرکتونه او یا هم د جګړې د نوې څپې لپاره پیل واضح شتون لري. مونږ تاسو وینو چې نه یوازې داخلي کړۍ چې لږه کوي چې اوس لګیا دي په جګړو باندې په مقاومتونو باندې، بلکې پاکستاني الوتکې په افغانستان کې بمباردونه وکړه او هغوی واضح وویل چې دوی دلته ترهګریز بریدونه لپاره زمینه سازی کېدی. د دې سربیره تاجکستان یا ازبکستان یو ته لکه چې له افغانستان نه ځینې میزایل ورتګ، ځینې عملاتو راپورونه، دغه شیان دي چې واضح د دې سبب د دې مثال ګرځېدی شي او واضح دا ثابتولی شي چې افغانستان بیا یو بل د جګړې سپې ته تلونکی دی، او دغه جګړه که چیرې طالبان په دغه رقم چې اوس روان دي روان اوسېږي، نو د دې بلې جګړې لوی لامل به پخپله طالبان.
ډېره مننه، سلامت اوسېد ښځو فعال ظریفه غفاری و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 13.6 شپږ مترو اوریدلای شي.
د صرافانو سراسري ټولنې په افغانستان کې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسو. دوی پرون په ټول هیواد کې مارکیټونه په دې اعتراض بند کړي و چې په خبره یې طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وځ کړي. دوی خپل اعتراض وروسته تر دې پای ته رسولی چې د طالبانو حکومت د ستونزو د هواري ژمنه ورکړي ده.
وروسته له هغې چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافۍ مارکیټونه وتړل شول، د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې نن د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو د طالبانو حکومت د مالی وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي.
وازونو خراب ته باندې د افغانستان بانک سره لرو، سبا د سې شنبه په ورځ به د وزیر صاحب مالیه، رئیس د افغانستان بانک او تاکي تجارت، وزارت تجارت او د سرافانو د چيلي د نمائندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکی ورته شور کیږي.
پرون په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلی و. خاغلی زیرک ازادي راډیو ته ویلي و چې ستونزه صرافانو ته د جوازونو د ورکړې په برخه کې په وځ شویو شرایطو کې ده. د نوموړي په خبره په صرافانو وځ شوی شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2,00,000 افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د دې شرایطو پوره کول د ډیرو صرافانو په وس نه دی پوره. د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافان ټولنې ته لارښوونه کړې و چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه له سره کتنه وکړي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک پرون ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د صرافانو کاربندیز په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنا نه دی، بلکې د دې په خبره دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره د مشروع غوښتنو غږ پورته کوي.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکراین پاوز نن بیا هم د هیواد په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو لپاره د تیاری په حال کې دی. په همدې حال کې ناتو ویلي چې اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه ګټلی شي. احمد تکل د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کړې.
د اوکراین پاوز وایي چې د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د حملو د شنډولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسینکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیف ښار کې د روسي الوتکو د هوایي حملو اړوند د خبرتیا زنګونه کړنګېدل، خو د ده په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او حتی د روسیې سرحد ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل چې د دې هیواد پوځ په دونباس کې د روسیې د نویو حملو د شنډولو لپاره د تیاری په حال کې دی. زلنسکي زیاته کړه اشغالګران لا هم نه غوړي دا ومني چې پر هغه سړک روان دي چې د بیرته راتګ لار نه لري. د اوکراین د ولسمشر یو مرستیال الکسی اریستوویچ ویلي د اوکراین د پوځ له دفاعي اقداماتو وروسته روسیې خپل ځواکونه له خارکیف څخه ایستلي او دونباس ته یې استولي دي. نوموړی زیاتوي هغه سرتیری چې په شاتګ یې کړی په ختیځ کې د لوهانسک خواته استول شوي دي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا جګړه هسې چې روسیې غوښتل پر مخ نه ځي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د دې ټلوالې له جګپړو ډیپلوماتانو سره په برلین کې د کتنې پر مهال وویل اوکراین دا جګړه ګټلی شي او د ناتو غړي باید د کیف پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. له بلې خوا ناتو په پام کې لري چې نن ناوخته په استونیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. دا د ناتو تر ټولو پراخ تمرینات دي چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د فنلند او سویډن په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د لسو هیوادونو 15,000 سرتیري به ګډون پکې وکړي. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د یو تاریخي اقدام په ترڅ کې پرون تایید کړه چې غواړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. همدارس د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران به نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د وضعیت او پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د بهرنۍ چارو وزیر دیمیتری کولیبا به هم په دې غونډه کې حاضر وي.
بیرته کورنۍ او مسلو ته راستنیږو. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د قابلو د نړیوالو ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې د قابلو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. راپور مو درته د وخت د کمیل عمله خپور نه کړ. وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي اونیز بحث ځانګړې شوې د طالبانو د نوې بودیجې پر طرحه خبرې پکې کیږي. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان بانک وایي د شهزاده سرای په ګډون د صرافیو ټول مارکیټونه نن پرانیستي دي. د دې بانک وایان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل هغه صرافی چې د افغانستان بانک جوازونه یې اخیستي دي خپل فعالیتونه په عادي ډول مخ کې وړي، خو هغه صرافی تړل شوي چې جوازونه نه لري. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي هم له صرافانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې ستونزې به یې حل کړي. یاد وزارت ویلي صرافانو هم د دې ژمنې په بدل کې ورته ویلي چې نن به خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. افغانستان د صرافانو ټولنې تیر ورځ اعلان کړی و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د سختو قوانینو له وجې خپل صرافۍ تړلې دي. د طالبانو د ښار جوړونې او ځمکو وزارت ویلي په کابل کې د قطر ښارګوټي ځنډیدلې چارې به بیا پیل شي. یاد وزارت پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د ښار جوړونې وزارت سرپرست مولوی نعماني تیر ورځ د دې ښارګوټي د ځمکې د لیدنې په مهال وویل چې عملي کارونه به یې ژر پیل شي. ښاغلي نعماني ویلي د دې پروژې له عملي کېدو سره به سلګونو تنو ته کاري فرصت برابر شي او زرګونه کسان به د پناه ځایونو څښتنان شي. د قطر ښارګوټی چې د کابل په 15 ناحیې کې موقعیت لري، تړون د قطر د خیر الغراف موسسې او ځینو خصوصي ساختماني شرکتونو ترمنځ د 1999 کال د لیندۍ په میاشت کې د تیر جمهوري حکومت په مهال لاسلیک شوی و. قطر ښارګوټی د خیر الغراف موسسې لخوا د 110 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر نه اتیا افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 2.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او اتیا پوله، یو سعودي ریال 3.5 افغانۍ او 4.5 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر هندۍ کلدار 1.25 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 403 افغانۍ.
اوریدونکو د خبرونه په پاتې څو شیبو کې د اسمت څاروان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا السلام علیکم. دې برخه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په کونړ کې د خصوصي شونځیو د زده کوونکو د شمیر د کمیدو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په کونړ کې د خصوصي شونځیو مسؤلان وایي په هیواد کې له راغلي بدلونه وروسته د زده کوونکو شمیر کم شوی او ګڼي د اقتصادي ستونزو له کبله دولتي شونځیو ته تللي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
زموږ هیواد افغانستان دی،
دا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د څوکۍ خصوصي ښوونځي لومړی ټولګی دی چې پکې ښوونکي زده کوونکو ته د درس پر ویلو بوخت دي. د یاد ښوونځي مسؤول شاهین راته ویل په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې چې ورسره د ګڼو کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او همدا لامل دی چې ډیرو یې خپل اولادونه له خصوصي ښوونځي وویستلې دي.
د همدغه اقتصادي ستونزو له امله زموږ د ښوونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوی. هغه چا چې مخکې معاشونه درلودل موږ سره یې اولادونه په ښوونځي کې شامل کړي وو، نو اوس چې معاشونه نه لري خپل اولادونه یا خو بیخي له ښوونځي څخه وویستل او یا دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړل. له موږ سره چې اوس کوم زده کوونکي په ښوونځي کې پاتې دي کم فیصله کوي چې زموږ هغه مصارف نه پوره کوي. تازانو د درې میاشتو معاشات د کور د څلور میاشتو کرایه په موږ باندې پاتې ده.
په مرکز اسداباد کې هم د خصوصي ښوونځیو مسولین له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي له بدلون وروسته د زده کوونکو په شمیر کې کافي کمواله راغلی دی. د ام القرا په نوم د خصوصي ښوونځي مشر قاضي حبیب الله د خپلو مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ سره اکثره کسان پولیسو د اردو موظفین چې دی هغوی به خپل بچیان مکتبو ته رالیږل، اوس چون هغوی وظیفې نه لري همدې وجه نه هغوی خپل بچي وباسي او زموږ تعداد هم کم شوی دی.
دوی زیاتوي چې خصوصي ښوونځي د پوهې او پرمختګ په برخه کې مهم رول لوبوي او لسګونه زره زده کوونکو ته د تعلیمي اسانتیاو برابرولو تر څنګ په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د خصوصي ښوونځیو مسؤلین له حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې په افغانستان کې خصوصي سکتور د پرزیدو او له منځه تللو وژغوري. په کونړ کې چارواکي وایي په ټول هیواد کې راغلو تحولاتو خلک اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او مشران ورته د حل لارو چارو پیدا کولو باندې بوختي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل.
موږ اطمینان ورکو چې کارونه روان شوي دي، معاشات شروع شوي دي، نو امید ده چې د دې کار د مخ کې په پرتله باندې ښه وچلیږي او دغه خصوصي ښوونځي چې کوم ماشومان پکې دي ان شاء الله دغه غستونز به حل شي.
د تیر حکومت پر مهال په کونړ کې ډېر لس خصوصي ښوونځي جوړ شوي او هغه مهال هر کورنۍ کوښښ کولو چې د خپل عاید یو برخه د خپلو بچو تعلیم لپاره سپما کړي. خو د جمهوریت له سقوط وروسته د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې سلګونه زره کسان له دندو او معاشونو بې برخې شول، چې دې کار سره بیروزګاری زیاته شوه او سوداګریزې چارې هم زیانمنې شوې. که څه هم چې طالب چارواکي هر وخت ژمنه کوي چې د یادو ستونزو حل لپاره کار کوي، خو په تیرو شاوخوا نه میاشتو کې نه بې دندې شوي کسان بیرته پر دندو شوي، نه ټول ښوونځي د نجونو پر مخ پرانستل شوي، نه سوداګریزې چارې عادي حالات ته راغلي، او نه هم اوسنی حکومت کوم هیواد په رسمیت پیژندلی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
په نړیوالو مطبوعاتو کې لا هم په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر ښځو د بندیزونو د زیاتېدو په اړه لیکنې خپرې شي. نیویارک پوسټ لیکلي په داسې حال کې چې په امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د ښځو د حقونو په تړاو په دې بحثونه کې چې آیا هغوی د ماشوم د ضایع کولو یا سقط حق ولري او که نه، په افغانستان کې ښځې نه یوازې له زده کړو او کاره بې برخې کړی شوي، بلکې اوس دا اجازه هم ورڅخه اخیستل شوې چې لوس مخ له کوره ووزي. د خبرونه اشاره د طالبانو د حکومت وروستي فرمان ته ده چې پر اساس شزی باید سر تر پایه ځانونه پټ کړي. لکه چې طالبان وخت رسیدلی د شزو د محدودولو لپاره یو په بل پسې فرمانونه صادروي. ل محرم پرته د شزو پر سفر بندیز، ل شپږم ټولګي پورته شوانځیو ته د نجونو نه پرېښودل، په ادارو کې د شزو د کار بندیز، او اوس د شزو هغه سی حجاب چې طالبان په خپل باور اسلامي حجاب بولي. نیویار پوست دا ډول حجاب د هغو اقداماتو برخه بللی چې افغانستان منځنیو پیړیو ته بیایي، او د ښځو په اړه د طالبانو اقداماتو ته به اشاره لیکلي چې دوی تر ډیره ښځو ته د نارینهو د ملکیت یا شتمنۍ په سترګه ګوري. نیویار پوست په عین حال کې دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیر کال د پریکړې طبیعي نتیجه بللی چې افغانستان ته یې شاواړوله. خبرونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړه ته په اشاره لیکي بایدن افغان متحدان د طالبانو رحم و کرم ته پرېښودل، او په یو حیرانوونکې پریکړه کې ګڼ شمېر امریکایي الوتکې، وسلې او مهمات دښمنانو ته ډالۍ کړل. ورسپانه وایي چې بایدن هغو میلیونونو افغان ښځو ته هم شاواړوله چې په تیرو شلو کلونو کې د آزادۍ خوند لیدلی و. نیویارک پوست زیاتوي په داسې حال کې چې د امریکا په ستره محکمه کې د سخت په موضوع بحثونه کیږي، په کار ده چې د افغان ښځو پر غمجن برخلیک هم فکر وشي. ایرو ایشیا ریفیو خپرونې بیا د پاکستانی طالبانو یا ټی ټی پی او د افغانستان او هند له استخباراتو سره د دې ډلې د اړیکو د ادعا په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د 2021 کال د اګست تر 15 مخکې د پاکستان پوز پر لپسې ادعاوې کولې چې د افغانستان د ملي امنیت اداره او د هند استخبارات یا را د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د جمهوری نظام له پرزیدو وروسته نه یوازې د پاکستانی پوځیانو پر ضد د ټی ټی پی بریدونه کم نشول، بلکې تر پخوا زیات شول. د ایرو ایشیا ریویو له لیکنې سره سم پاکستانی طالبانو په خپل منلي چې په 2021 میلادي کال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو 202 اتیا حملې کړې چې په لړ کې 509 تنه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. خبرونه لیکي که هم د پاکستان پوځ وایي چې له خپلو وسلوالو مخالفانو سره که هغه بلوچ بیلتون غوښتون کې دي یا پاکستانی طالبان په جګړه کې برلاسی دی، خو پوځ اوس له دې ډلې سره خبرو ته غاړه ایښی ده.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
السلام علیکم، زه د نیمرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چګنول د کلینا تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلامو دا درخواست چې زموږ د افغانستان د ډیر غریب او فقیر بی وزل مسکینان او په جنگ ځپلي خلک دي څومره ګوانډي ملکونه دی او کاروپي ممالک دي دوی ته زموږ دا درخواست چې د افغانستان ډیر غریب او بیچاره خلک په سخت او په تنګو یعنی په سپین بوډک او کوټه چمونه په زرونو په لکونو بیا سي خوارانو ولګول یو یو ځای په زیر د مزریو د پاره لاله او بیا په خاصه توګه پاکستان ته زمونږ تاګ را تک مخه ډیره زیاته ده تر دې پوښتنه چې زمونږ خپل خپلوان پاتې دي سری هلته زمونږ ورکړي او بل ته خپلوالې نه دي رسېدلې نه دي او هغه بیا هلته مزریان کې خواران خو د پاکستان او کوټ یا نور ملکونو نه ته زمونږ د درخواست دي دغه کوم خلک چې تلې دو سره په چې خصلو ښه چار چلن وسره وشي
زده یلمن ولایت کې د چولو سوالي د زمیندار د سیمه څخه پیغام پرځم اورور د از ماځخت لوړ پورې چارواکو پرې وره دوی د خدای پر لحاظ باندې دا څه حالات دی دا وسره کم ژوند دي چې پر موږ باندې تیریږي د اقتصادي ستونزو له امله موږ هیڅ شی په لاس کې نه لرو نه مرستې کېږي موږ او ځبې مرستو پاتې سوال ته په یلمن زمیندار کې یو من غنم په 340 کالداري دي او درې لټره د بوکه غوري په 1500 په 1400 کالداري دي مجاریانی چې موږ ته وکړو حکومت زموږ غام وخوري نو دا زموږ غږ ورسوي او
السلام علیکم زه عبدالقادر افغان د هلمند سنړ کنه ولله سره د هلمند په خبرتي شرکې سره کار نه کوي کله کله خو یو ځان هم په ډیر وخت نه وړي
اوریدونکو دولس نیمه بجې شوې وړاندې درته اونیز بحث خبرېدو ته چمتو دی. دا بحث په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د طالبانو د مالی وزارت د بودیجې پر نوې طرحې خبرې پکې کیږي خو اوس په مکړی لاندو خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په روان 2022 کال کې ل 15 میلیونه او 15 لکه کسانو سره د خوړو استراري مرسته کړې ده. دغه ادارې د افغانستان څنګه پرون ناوخته د کورنۍ نړیوال ورځ په مناسبت په ټویټ کې ویلي دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وای په غرنۍ سیمو کې هم میندو او ماشومان ته ځان رسوي. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرفانو مارکیټونه پرانستل شول. عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل چې سبا د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د غرض افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرفانو د ستونزو د هواري په تړاو ناسته لري. پرون په ټول افغانستان کې د صرافانو مارکیټونه په دې خاطر تړلې و چې دوی ویل طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپښین دی وسړي په دازو یو تنو وژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پیکه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي په خومره کسان دي. مشکوک کس آسیایي بلل شوی دی او عمر یې تر شپېتو لوړ دی. پولیس وایي چې دا مشکوک کس نیولی او د دوی په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایروس د اتو کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,900 کسانو کې تبه او د کورونا وایروس علایم لیدل شوي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت څه کوي.
کله چې کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه ورم ورځ یعنی د شنبه په ورځ د غوي یا ساور په 40 اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په یو بیان کې ویل چې د روان مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد یې عادي او 28.9 میلیارد یې پراختیایي برخه ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا بودیجه د وزیرانو شورا له تصویب وروسته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده هم تایید کړی ده. طالبان نه میاشتې مخکې د زمري په 40 د یو ناڅاپي بدلون په ترڅ کې کابل ته ننوتل او دا له واکمنۍ وروسته د دوی لومړنۍ ترتیب شوې بودیجه ده. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې سږنۍ بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سږنۍ بودیجه کې د 40 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه د طالبانو د حکومت د بودیجې پرتله له دوه چنده هم زیاته، یعنی 403 میلیارد افغانۍ وه چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي برخه وه. جمهوری نظام د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ څخه برخمن و او د بودیجې لویه برخه یې د نړیوالې ټولنې له مرستو برابروله. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له هر اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی، آیا د 1400 مالی کال بودیجه به د حکومت اجرات او مصارف تامین کړی شي؟ په نننۍ 15 دقیقې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو د حکومت بودیجه حقیقي ده کنه؟ دا پیسې له کومه راځي؟ د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ لوی توپیر او د بودیجې کسر کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ او نورې پوښتنې په بحث کې میلمانه دي د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له ازرخش صاحب نه په یو پوښتنه پیلو. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه پیسې له کومه کړي؟
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته ګران میلما او همچنان د ازادي د رادیو اوریدونکو ته، محترم اوریدونکو ته. افغانستان خو که چې مونږ د اټکل کړی وو او ریسرچ کړی وو، 75 تر 80 میلیارد ډالر پورې چینی دی عواید دی دولتی شتون درلودل مخکې، اما هیڅ وخت تر 2.2 میلیارد څخه زیات پیسې نه تولیدلي. پخوا خو عواید زیات وو، اقتصادي کاذب رونق هم شتون درلودل، اما فساد هم پکې وو او دا پیسې نه تولیدلي. د ګمرکات پیسې حیف مل کېدل، دا لکه د مالیاتو حقیقي عواید ترلاسه کېدل نه. نو دا عواید خو ممکن دی چې ترلاسه شي، ولې هغه پخوانی رونق اوس شتون نه لري؟ دا چې 15 میلیارده عواید ممکن وو، اوس دا امکانات نشته، ځکه چې ډیر چینی دی مالی عوایدو د دولت له بینه تری دي. د مثال په توګه واردات کم شوي دي او نور راکړه ورکړه کم شوي دي. غیر مشهود عوامل دي اقتصادي وده، لکه نظامی مرستي چې 1.1 میلیارد ډالر په کال کې د خارجیان لخوا د ناتو او امریکای لخوا وسوال پوځ افغانستان ته ورکول کېدلی، او غیر مستقیم زمونږ په اقتصاد باندې اغیز درلودله او هغه شامل دی بودجه نه و. دا عوامل له بینه تللي دي. هغه کورونه چې په وزیر اکبر خان کې 10,000 ډالر او 15,000 ډالر په کرایه و او 80% حکومت ځینې اخیستلي، هغه اوس شتون نه لري. او بیا هم حداقل چې ونیسو هغه 2.5 میلیارد احتمال دی شته چې د ګمرکاتو او د مالیاتو څخه پیسې ټول شي، او د دولتي تصدیو د عوایدو څخه.
بله،
او معدنو څخه، یو څه معدنو څخه.
بله، د مادن و برخه به وروسته هم بحث پی وکړو چې څومره فعاله ده او هیا په همغه کچه چې پخوا وه، په همغه کچه پیسې او عواید ترې راځي که نه. مګر اوس زه غواړم که لږ په روښانه راته ووایاست چې اوسنۍ بودیجه د پخوانی حکومت تر بودیجې نه تر نیمایي نه هم کمه ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې همدغه منطقي ده دغه رقم 231 میلیارد افغانۍ چې د طالبانو حکومت د روان کال د بودیجې په توګه اعلان کړي منطقي ده له عوایدو راټولېدای شي همداسې؟
نه، زه یو شی ویل غواړم. اول خو دا 231 میلیون افغانۍ چې دي، کله چې دا
میلیارد
په هارد کرنسی باندې سنجول کیږي. د مثال په توګه افغانستان افغاني پیسې په تیر اته میاشت کې تقریبا 10% غورځېدلې دي. یعنی معنی دا چې که 211 میلیارد څخه تاسو 10% کم کړئ، واقعي قیمت د دغه بودجې تر 200 میلیارد څخه کم راځي. او بیا دغه زنګلچا یو دار چې دا انکشافي بودجه په کشتو نه لري او معنی دا دی چې اقتصادي وده به په مکیږي نه په راتلونکي کې، ځکه چې کچیرې انکشافي بودجه شتون نه لري پراختیایي بودجه، نو د مثبت بدلون انتظار کول ممکن نه دی.
اوس د دوی په نوې بودیجه کې حافظ صاحب 8.9 میلیارده پراختیایي یا انکشافي برخه ده د بودیجې، دا تناسب یې فکر کوي چې ډیر زیات کم دی، همداسې
دا تقریبا 40% د پخوانی د تیر کال د انکشافي بودیجې په پرتله دا 40% دی، 80% لږ دی، او مخکنی بودجه هم کافی نه و، ځکه چې افغانستان ډیر انکشاف ته ضرورت لري، ډیر ورسته پاتې دي، او موږ هغه انفراستراکچر یا زیر ساختونه بنسټیز کارونه هیڅ نه دي کړي تر اوسه پورې. موږ تاسو یو هایوې نه لرو، په ټول افغانستان کې یو هایوې شتون نه لري، موږ معیاري هوایي ډګرونه نه لرو، موږ د خطرې نه لرو، نو ډیر زموږ کانالیزیشن جوړ نه دی. د مثال په توګه خپل زبالې هغه چې دي د وروس د پاتې شیان چې دي هغه د پروسس لپاره ریفاین لپاره هیڅ امکانات نه لرو، هر ورځ د زیاتیږي او زیاتیږي امکان لري چې افغانستان یو وخت په زبالو مرکز بدل شي. نو ډیر کانالونه جوړ شوي نه دي، ځکه چې چلته وچی دي، ویجاړ دي، هغه چنګیز دوران څخه دا مهاله پورې همدغه پاتې دي. یعنی موږ بنسټیز کارونو ته ډېر ضرورت لرو، انکشافي بودجې ته ډېر ضرورت لرو، کنه بدلون نه راځي، فقط په خپل ځای پاتې کیږي، بیکاري خپل ځای کې پاتې کیږي، لویږي او دربدري خپل ځای کې پاتې کیږي.
مننه مننه تاسو صاحب. آزاد صاحب تاسو را سره یاست، ستړي مشي درته وایو. فکر کوي چې طالبان د انکشافي کارونو لپاره څه امکانات نه لري، که پیسې نه ورته لري، که لازم پرسونل نه ورته لري، ولې د دوی انکشافي بودیجه ډیره کمه ده د عادي بودیجې په تناسب؟
سلامونه درنشت قدرمن تکل سي تاسو ته معلوماته او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو شل کلونو کې اړول چې لازم و افغانستان ونه توانېدی چې هغه پراختیایي بودیجه ولري او پر ځای ولګول سي چې یو هیواد افغانستان په څیر ضرورت لري. په اوسني وضعیت کې افغانستان تر پرون خورا ډیر اقتصادي پروژو ته، یعنی انکشافي پراختیایي بودیجې ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې طالبان درې سره لامینونه، لومړی دا چې طالبان د دې لپاره د امکانات، یعنی اقتصادي امکانات نه لري، دویم دا چې طالبان په خپل ټول سیاسي ساختار کې د اقتصادي او د مبخې د پراختیایي بودیجې لپاره او بیا دغه د مصرف لپاره د طرح نه تر مصرفه پورې ظرفیت نه لري، او دریم بحث دا دی چې د دې لپاره اراده هم نشته. کله چې درې سر شیان نه وي، تاسو په هیڅ عنوان نه شئ کولای چې د انکشافي بودیجې یا پراختیایي بودیجې د لپاره حتی هغه لومړني ګامونه پورته.
اراده په څه معنی؟ په کوم دلیل نشته فکر کوي؟
و به کې کوم پختنه تکرار کړئ.
سوال زما دا و چې تاسو ویل اراده هم نه لري د طالبانو حکومت. ما ویل سوال دا دی
و اراده لدی ځای معلومیږي چې طالبانو را تک سره سم وګولیدل چې په دننه په دولت کې ظرفیتونه هغه کسان چې مسلکي یا ټیکنیکل ټیمونه یا تخنیکی ظرفیتونه هلته و، د یو د ګوښ کېدو هڅه وسوله، ګوښ تخنیکی ځایونه په غیر مسلکي خلکو باندې ډک سوله، هغه که په هر برخه کې و، په د صحت نه نیولې تر تعلیم پورې، یعنی په د پراختیایي پروژو لپاره په ټولو ځایونو کې چې چیرته تخنیکی مسلکي کسان ته اړتیا وه، هغه لری سوله، او دغه په ځای باندې غیر مسلکي، مطلق غیر مسلکي کسان راوستل. دا په خپله دې کاروندي کوي چې اصلا دلته اراده موجوده نه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره، پراختیایي پروژو لپاره یو ګام هم پورته شي. نو دغه هغه برخه ده چې تر ټولو مهمه ده،
مننه. آوازات صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو پیسې له عوایدو راځي که نورې سرچینې هم ورته لري؟
د تیر اته میاشتو اقتصادي وضعیت په افغانستان کې وکدل سي د پخواني رژیم د رنګیدو سره سم په افغانستان کې هغه څنګه څه پاتې خصوصي سکتور هم شو هغه افغانستان څخه اوته یا فلس نو د اوایدو د پدغه کچه باندې 201 میلیارد افغانیو کلنۍ بودیجې ته کوم غوګوري زه فکر نه کوم چې طالبانو کې د توانایي وی چې د وټوانې د داخلي اوایدو د راټولېدو کغه مالیات وی او په مالیات کې ک عرب برخوي د مادن څخه نیولې بیا د ټلیفون تر کریډیټ پورې چې په خوا هم پدې باندې انتقادونه کېدل د شفافیت نیولې تنرخونه پورې غلس فیسا ده چې د وټوانې چې پدغه کچه باندې بودیجې د طالبانو ته برابر کې اوسنی حکومت ته نو زه فکر کوم چې ممکن ځینې نورې سرچینې هم وي چې هغه به پړې سرچینې وي ځینې هیوادونه به وي چې طالبان سره خواخوږي لري یا به په تېره کې د راتګ سره سم یا به اوس هم په دوامداره توګه د طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي
مننه حافظی صاحب د بودیجې کسر اول خو زمونږ اوریدونکو ته کشر هم کوي چې 40 میلیارد دوی وایي چې د بودیجې روانه بودیجه کې کسر دی اول دا کسر څه دی لطفا در ته توضیح کړئ
او د ملي اوایدو یو هیواد او دغه د بودیجې پرتل چې شي او هغه پیشبینیګانی چې کیږي او هغه شته امکانات جدید هغه پرتل کیږي یا په تفاضل یا په کسر وي مثلا یو هیواد ډیر اوایدو لري خو ټول په بودیجې کې نه شامل وي یو برخه یو برخه زیرمه کوي خپل ملي استراتیجی زیرم کې او اچوي مثلا چین مثلا ځینې نور هیوادونه چې عواید تر مصرف څخه زیات دي هغه کسر نه لري بلکې تفاضل لري اما ځینې هیوادونه بودجه جوړي اما ورته چینی او عواید شتون نه لري دا چې کمبودي اټکل کېدای شي اما اټکل چې واقعي عواید ورته موجود نه وي هغه ته به کسر وایي اوس دوی چې دا بودجه ترتیب کړی دی ورته د 201 میلیارد افغانۍ ورته نه لري او دوی ته پته شته چې د
201 میلیارد نه 40 نه ورته لري همداسي
دا 40 په اټکل کې نه ورته لري خپل د تجربې له مخې اوس خو دا پیسې خو هیڅ هم نه دی راغلي ځکه چې خو کال نه دی راغلي تر اوسه پورې کال خو نه وای 2 میاشتې تیر شوې دي لاس میاشت لا پاتې دي دوی د تیر کال د خپل تجربه لمخې د 30 میلیارد ورته کسر اټکل کړی دی دا چې په حقیقت کې د سونه د تحقیق پیدا کوي سونه وایډ راټولېږي دوی خو وایډ ویل دي چې د یو سلو وات یا شاوخوا میلیارد افغانۍ راټولېږي آماده چې دا راټولېږي کنه ټولېږي کسر سره دا هم معلوم نه دی ځکه چې کال خور روان دی نه وای 2 میاشتې تیر شوې دي تحقق نه دی مونډلې دوی خاتکل کړی دی
bale او یو بل خبرم چې مخکې آزاد سی بیا یاد کړ تاسو خپل یاد کړو به کې د فساد لوجه تاسو یادونه وکړه چې د پخوانی حکومت یو لوی برخه پیسې هم لمینځتلی یا په بودیجه کې نشو شاملې دلې دغه موضوع هم لطفا راته تشریح کړئ له اوسنی وضعیت سره د پخوانی وضعیت یو پرتله لته سوړم
پخوانی وضعیت بالکل بیل مسله ده اوس هم کستا سپامی اوس چې اوکرين د دنیا د توجه او پام په محراب قرار لري 30 میلیارد ډالر بودجه ورته د 23 میلیارد او 33 میلیارد ډالر حکومت ورته پیشنهاد کوي یا پارلمان 30 میلیارد څخه ودمنانه ورته سیوبي او حتی هنرمندان د اوکرين هم ونه زول شو له اول ځای په اروپا موزیک کې ونیو افغانستان هم درته یو په افغانستان کې ډېر پیسې ورېدلې دونه پیسې راځي چې حساب نه وو اما سم مدیریت څنګه د لدل یو صاف شفاف حساب دی موجود نه وو هم خارجان پکې وهل هم د افغانستان د حکومت له خوا د سي یو اقتصادي منظم کړنلار موجود نه وو چې دغه پیسې څخه لکه چې په جرمني کې تحقق مومون
یا په جاپان کې د دغه مرستې څخه منظم ګټه پورته شي. نو په دې خاطر باندې د پیسې هدر شوي اکثرا د فساد مشمول شو، بیا دا فساد عادت شو، وروسته چې دا مرستې هم کمې شولې د داخلي عوایدو څخه دا پیسې وهل کېدلې. او دا پنه نه دي ځکه چې دا ډیر کالونه په تیره بیا د پتیر و کالو کې افغانستان د درې فاسدترین هیوادونو له جملې څخه یو ارزیابي کېدلې. هر وخت ته هغه متحدین د افغانستان هم په دا موضوع باندې نیوکه کولې، او حتی په 2006 او 2001 اغاز کې یو میلیارد افغانۍ د صندوق بازسازی افغانستان څخه ورته کنګل کړل ورس کې دا په جنف کې منل شوی چې فساد باید نوی اما فساد شته موږ د پیسې نه درکو تر څو چې د فساد د بین نوی.
بلې، له اوسنی وضعیت سره یو پرتله حافظ صاحب،
یو سوایم عرض ما دغه چې کچیری دا دوی صادقانه او مخلصانه کار وکړي د عواید او منابع شتون لري، ځکه چې هغه چې زه رئیس دی افتاق ما تقریبا 15 غشته شپه غشته موږ د عمومي سروي وکړي په ټول افغانستان کې عواید د دولتي دی افغانستان 15 تر 1 میلیارډ ډالر پورې بالکل ممکن و چې راټول شي، اما نه راټولېدل. اوس خو هغه خو نه دی پاتې، دخل نیمایي خو پاتې دی، یو په درې خو پاتې دی، چې پاتې وي بیا هم 2.5 میلیارډ ډالر ټولېږي. اما په دې په دغه شرط چې کچېری د امنیت ټینګ وي او عمومي روحیه د خلک خراب نشي او خلک ونه تښتي او غلط سیاستونه دې سبب نه ګرځي چې دغه پاتې خلک دلته شتون لري، د صرافان او د سنتکاران او د سوداګران ونه تښتي. دوی و تښتي خو د منابع د عایدات د دولت خو همدغه دي چې مالیات د دوکاندار څخه رانیسي، د تاجر څخه راخلي او د صراف څخه راخلي. اوس خو د دوی سیاستونه دغه سوي چې بانکونه اوس په بشپړه توګه سم کار نشي کولای، مالیاتونه لري، ترانسکشنونه نشي کولای، بانکي خدمات نشي ورکولای، او په افغانستان کې په بلګو د افغانستان کې دوی نمایندګۍ نه لري. دا خدمات پولیس صرافیان کوي، دا صرافیان هم اوس وایي چې 15 میلیون ډالر تضمین راکړي او 10 میلیون او تر 50 میلیون افغانۍ باید د پانګه ولري سرمایه دا دونه پیسې د کومه کې. دا په خپل کلکیجن دی د افغانستان د صرافیان خو 1.1 میلیارد افغانۍ ډالر د افغانانو د خارج مشت افغانانو مرستې افغانستان ته رسېږي، خپل کورنۍ ته د مرستې کې په منظمه توګه. دا پیسې هم اوس مشکلات سره مخامخ کوي چې صرافیان کارونه کوي، ځکه چې بانکونه خو افغانستان په ادرس کې د ترانزکشن نه کوي، چې نه کوي بیا څنګه شي؟
بله.
نو دا امکانات دي شته چې پیسې ټول شي، ولې دا چې دولت د سونه مشروعیت لري او سونه کولی شي او سونه توانایی لري او قدرت دي لري چې اعتماد د خلکو راټول کړي او خپل مالی دندې ترسره کړي، دا سوال دی.
بله، مننه. آزاد صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت ظرفیتونه نه دی را جذب کړي یا پخوانی چې هغه ځواب کړي دي او نوی ظرفیتونه نه دی ایجاد کړي او په پوسټونو باندې هم غیر مسلکی کسان ګمارل دي. دغه بودیجه د دې بودیجه ترتیب، د بودیجه د طرح جوړول او د دې محاسبه یو ډیره پیچلې اقتصادي پروسه ده. دا دوی فکر کوي په کومو وسایلو، د کومو کسانو او د کومو تخنیکی ټیمونو په وسیله کړي ده؟
ګورې کومه طرحه چې اوس د جوړه کړله او اعلان هم کړله، تر اوسه پورې خدا اصلا دقیق نه ده چې دی به وکولې شي چې دغه یاد سوي بودیجه هم د راټولې کې کنه. خو مشخصا د طرحې د اساس پښتن تر ازو د افغانستان په دولت کې، په ځنګل توګه په حکومت کې او بیا په اقتصادي برخه کې چې وړاندې تر دې هم په دې مسایلو باندې کار کېده، که څه هم هلته هم نیمګړتیا وړي زیاتې وي، نو خورا ډېرې کاپیانې پرتې وي. پخوانی حکومت هم ډېری وخت د کاپی پیسټ اصطلاح ډېره پکې مشهوره سوې وه، دغه سره کار اخیسته. نن هم دا شی ډېر زیات امکان لري چې تر کوم بودیجه کې لانسوي دا هغه ظرفیت چې موږ په د طالبانو په اوسنی حکومت کې وینو چې ډیر ښکاره ده هغه دغه څخه څوک سترګې نیسي پټولای په هغه کې دا ظرفیت ځنه وینم چې هغه سي ټیکنیکل ټیم دی وی اته په ټیټه کچه باندې هم د هغه ظرفیت نه دی چې په ټیټه کچه باندې هم خواني مامورین دی رخصت کړی دي یا یا ډیری مامورین په خپل له هوا د وتلي دي لدندو خپل مستعفی سوي دي نو یو خدای دې چې ځنی طرحی هلته پرتې وي هغه اخیستل سوي دي او ځنی شیان ځنی ایډیټ سوي دي تر څو دوی وکول شي د 401 کال د پاره د بودیجې اعلان د پاره یو کاپی جوړه کی او بل وخت نا وخت داسې راپورونه خپاره سوي دي داسې ګنګوسي هم دي داسې ویل سوي هم دي چې د پاکستانی هیواد ځنی تخنیکی ټیمونه د طالبانو د حکومت سره په بیلابیل برخو کې په ځانګړي توګه په اقتصادي برخه کې مرسته کوي حتی په افغانستان کې ځنی وخت نه هم وي یا په سینا هوټل کې ناست وي او یا هم په پېښور کې ناست وي ځنی طرحې د طالبانو د حکومت لپاره جوړوي دا امکان هم شته نو دغه دواړه امکانات دغه دواړه مسایل ته په کتو چې یو به په خوانی طرحې کاپی شوی او بل مسله دا چې دغه سي تخنیکی ټیمونه چې بهرني تخنیکی ټیمونه دي په د افغانستان د اوسنی حکومت هغه تخنیکی برخه چارې پر مخ بیای دغه په مرسته باندې هم د طرح جوړېدلای شي
مننه آزاد صاحب قدرمن اوریدونکو د آزاد صاحب د خبرو په تړاو یادونه ضروری پکار ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان د هغه مهال صدر اعظم عمران خان یادونه کړې و چې د حکومت چمتو دی او غواړي چې تخنیکی کادرونه او تخنیکی پرسنل په مختلفو برخو کې راشي او په افغانستان کې همکاري وکړي چې البته هغه محل د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې و او ویلي و چې د طالبانو حکومت په کافي اندازه ظرفیتونه تخنیکی په هر برخه کې لري او د دوی دا وړاندیز رد کړی و قدرمنو اوریدونکو په وروستیو 15 دقیقو کې یو د خبرونې غواړو دا بسونه سره راټول کو زمونږ دوه درانه میلمانه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد را سره دي یوې ورستې مسلې ته ورزو چې زغواړم د دوړو میلمنو نظر په دې اړه پوښتمه چې 211 میلیارد افغانۍ بودیجه به د روان 401 کال لپاره چې اوسې دوه میاشتې تقریبا تیرې دي او لاس میاشتې پاتې دي د دې لپاره د اجراتو لپاره او د مصارفو لپاره کافي وي دا بودیجه کنه لمړی تاسو حافظ صاحب او بیا به د آزاد صاحب نظر واخلو
اول خو زه درس کول غواړم چې افغانستان یو دولت درلودل او د ځات په دننه کې تقریبا 1.4 میلیون خلک د دولت څخه پیسې اخیستلې کسام دا ډېر یو کوچنی هیواد لپاره ډېر غټ دولت وو او ډېر پسیدلې دولت وو او تقریبا شپږ لک او 8000 ملکي مامورین ول درې لک 25000 نظامی پرسونل وو د افغانستان په درې ادارو کې دفاع داخله او امنیت ملي کې او څلور لک خلک متقاعدین ول معلولین او د شاده او کورنۍ وي چې دوی هم د دولت څخه پیسې اخیستلی او دا پیسې کچیره هغه خلکو ته ورکړ شي خو دا امکان دې شته چې هغه خلک بیرته استخدام شي او کار وکړي او یا تنقیس شي او تعدادی برطرف شي او تعدادی وي د ضرورت لمخې او خیالي شایان چې ویل کېدل مثلا خیالي ښوونځي خیالي معلمین او خیالي پولیس او خیالي دا شان اغام زینیسته کی دا بودجه بیا کفایت نکی او پرمختیایی بودجه خو بالکل دیر لک دی $300 میلیون یوازی منتننس یا په اصطلاح حفظ و مراقبت دی هوا ساختارون چی منگی لرو لکه تونل سالنگ لکه مثلا کابل کندهار هرات کابل جلال آباد کابل مزار کابل شبرغان دا لاری هم منتننس تا ضرورت لری چی دا برتا باید یا شی یا ارا خو داسې نه دي چې یو غږ جوړ شي بیا ترابه د پوری وي نو دا پیسې ډېرې د پرمختیایي بودجې کچېری نه وي خو بیا د پرمختګ تمه هم انسان نشي کولی په دې خاطر باندې دا بودجه لږ دی بیا دا تحقیق هم تر اوسه معلوم نه دي چې همدا کوچنی بودجه هم تحقیق مومي کنه مومي عواید ورته راځي کنه راځي
ډېره مننه آزاد صاحب ستاسو نظر یوازې دوه دقیقې وخت لرو د خبرونې تر پایه
ګوري کچې همدا بودیجه واقعي هم وی او د وطفانی اجرا ټول هم کی ظاهرا را ټول وی او بل چې هر سرچینه نورې سرچینه هم ولري دا یو سرچینه په ملاسه باندې د یو سلو د 210 میلیارد ډالر ولري نو دا د د حکومتدارۍ د پاره کو وایو نو هم کفایت کوي هم نه کوي هغه په دې معنی چې په هغه ډول چې دولتداري تعریف شوی دا نه په هیڅ انوان کفایت نه کوي او هغه ډول لکه هغه ډول چې طالبان دولتداري کوي دغه لپاره دا پیسې حتی تر ډېره اضافه هم دي ځکه دلته ملکی خدمات اصلا وجود نه لري د همدې کال چې دوی میاشتې سیوري تر دې وړاندې چې جمعه و دوی میاشتې وړاندې یعنی په افغانستان کې یوازې په پلازمینه کابل کې په ډېره محدوده ساحه کې د اوکراین په ساحه کې به حکومت خلکو ته درې میاشتې هدي اقل د پیسو په بدل کې البته د دې مرکز ګرمي خدمات وړاندې کول د بعضي اوکراینو ساحه ده اګه طالبانونه توایندل ملکی خدمات اصلا وجود نه لري په تیرې وونه کې په افغانستان کې په پلازمینه کابل کې برېښنا نه و دا خو په پیګو سړکونو روغتیاي تعلیمي خصوصي سکتورونو د خدمات دا وجود نه لري د دې تشکیل د کله راسو د بخوانی تشکیل په پرتله باندې خورا ډیر محدود دی په هغه کې هم د دې خپل شکایتونه طالبان شکایتونه وخت نا وخت راغلي په ټیټه کچه باندې په سټیفو کې چې یو ته هم پیسې یا شاو ما شات نو لسیږي نو د دغه سي دولتداري د پاره چې په نوم یو دولت وي او ځینې مشخص کسان وي هغه خپل امکانات تر لاسه کوي دغه د پاره بیا 210 میلیارد ډالر څه کوي چې 110 میلیارد ډالر ډیر زیاتې پیسې دي
دغه
دولتداري د پاره او په واقعي دولتداري د پاره ډیر زیاتې کم دی وي څنګه نه لري
ډیر زیاته مننه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد په 25 دقیقې بحث کې را سره وو دا بحث په همدې ځای پای ته ورسید تر بیا د خدای پامان.